درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نننې سه شنبه د 1400 لومړي لمریز کال د قوس له 22 او د میلادي 2022 د دسمبر له 14 سره برابر ده. د دې خبري مجلې په پیل کې خبرونه لرو. د اسلامي دولت یا داعش سختریزي ډلې د کابل په یو هوټل کې د پرونی حمله مسؤلیت ومانه. د ډلې په یو بیان کې ویلي د دوی دوه وسلوالو د هوټل په دروازه کې د هغه ساتونکو تلاسي بم وغورځاو او دوه بمونه د چینایانو د میلمستون په سالون کې په داسې حال کې وچاودول چې د میلمستون چینایي میلمانه په یو محفل کې راغونډ شوي وو. دوی همداراز ادعا کړې چې یو وسلوالې د طالبانو خواته بم واچاوه او بل یې د هوټل د خونو د دروازو د پرانستلو په خاطر چاودیدونکي مواد والوسول او د میلمستون په خونو کې پر میلمنو ډزې وکړې. طالبانو پرون وویل چې په دې برید کې درو تنو لاس درلود چې د دوی ځواکونو وغوښتل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرانیانو د ټپي کېدو خبره کوي او وایي چې هغوی له پاسنیو پوړونو ځانونه غورځولي وو. لبلې خوا په کابل کې د ایمرجنسی روغتون مسؤلان وایي چې دغه روغتون ته درې مړي او اتلس ټپیان ورولل شوي دي. یونیسف د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د نویو زیږیدلیو ماشومانو د پالنې یوه څانګه پرانیسته. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې پرون په یوه ټویټ کې لیکلي په ژمي د ماشومانو تنفسي ناروغي زیاتیږي چې شاید د ماشومانو لپاره د مرګ خطر ولري. یونیسف وایي د دې ادارې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه د نړیوال بانک په مرسته ورکول کیږي. د دغه روغتون یو شمېر مراجعان وایي د اقتصادي ستونزو له امله خپل کورونه د ماشومانو لپاره تودولی نشي. د جان هاپکنز پوهنتون په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې میندې او ماشومان د روغتیایي خدمتونو له پلوه په بد وضعیت کې دي او ښځینه کارکوونکي په سختو شرایطو کې کار کوي. د افغان سندرغاړي قمرګلی جنازه پرون په کاناډا کې خاورو ته وسپارل شوه. د هغې د جنازې او تدفین مراسم د کاناډا په انتاریو ښار کې وشول. د تدفین په مراسمو کې افغان هنرمندانو هم ګډون کړی و. میرمن قمرګلی د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 د ورپیښې ناروغۍ له امله سا ورکړه. میرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنۍ او تنظیمي جګړو له امله لومړی پاکستان او بیا کاناډا ته کډواله شوه. باختر اژان چې د طالبانو تر واک لاندې دی خبر ورکوي چې له بامیان پوهنتون څخه 1500 تن نجونی محصلانې فارغ شوې. خبر زیاتوي چې په بامیان کې د طالبانو والی عبدالله سرحدی په دې اړه وویل چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واک ته رسیدو نږدې 14 میاشتې وزي خو لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجوني ښوونځیو ته لتلو منع دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا تېره چهارشنبه د 12 ټولګي له ټولو نجونو څخه د فراغت آزموینه واخیسته. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د ستونزو له امله د برېښنا پرچاوی زیاتې شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغه دولتي شرکت ویان حکمت الله میوندي په یوه پیغام کې ویلي د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برېښنا کابل ته واردېږي د هغوی د وینا په اساس د دوی د برېښنا د تولید په شبکو کې ستونزه رامنځته شوې او نشي کولی د قرارداد مطابق برېښنا موږ ته راورسوي. میمندی زیاته کړی چې هڅه روانه ده له حرارتي برېښنا څخه استفاده زیاته او ستونزې هواری شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې میشت څو کسان او ادارې د نړیوالې ترهګرۍ او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په تور د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د آزادي اروپا فردا راډیو هم په دې بندیزونو کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړي راوستل شوې ده. په دغو بندیزونو کې د ایران د ویزو بندیز او د یادو اشخاصو د ننوتو ناممکن ګرځول او د ایران د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د هغوی د ملکیتونو او شتمنیو ضبطول شامل دي. د دې عمل په ځواب کې د آزادي اروپا راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د ایران دا کار د حقایقو بې ځایه تحریف دی چې مستقیما د استبدادي نظام له طریقو څخه رامنځته کیږي. هغه زیاته کړه ورځنی واقعیت دا دی چې د ایران رژیم هغه نارینه ښځې او ماشومان وژني چې د شر راتلونکي لپاره مظاهره کوي، قربانیان ملامتوي او کورنۍ ځوروي. د آزادي اروپا ایران څنګه په ایران کې دننه یو له مشهورو او باوري رسنیو څخه ده. زموږ اخله ازادي رادیو څخه خبرې د خبرونه ز اسمت څاروان د تایر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې وابرې د کابل هوټل د پرونی بریډ مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. چینوایی وضعیت له نږدې څاري. ملګرو ملتونو په کابل کې د یوې فعالې د خوشي کېدو هرکلی وکړ. نوی افغانی بانک نوټونه چاپ شوي خو خلک او صرافان وایي
نوی افغانی بانک نوټونه تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه دي راغلي.
د ماشومانو لپاره لوبې ولې مهمې دي؟
د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، بل هغه د ماشوم ذهني وده ورسره تړلې ده.
پر لپسې وچکالی ځپلي افغانان واورو ته خوشاله دي خو په عین حال کې اندېښمن دي.
بل طرف سی ورته ګوري خلک ډیر مجبور دي، اقتصاد ضعیف ده، هغه خلکو ته بیا تکلیف ده، بوټ نه لري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کابل کې د چین سفارت وای د افغانستان په پلازمینه کې له پرونی خنړی بری دروسته وضعیت له نږدې څاري. د دې بریټ مسؤلیت داعش سختري زیدلې په غاړه اخیسته. د راپورونو له مخې د غبریټ پر هغه اوټل شوی چې بهرنیان په تیر بیا چینایي سوداګرو پنګوال پکې میشتو. د دې غبریټ د مرجوب لپاره اړه زید نقیس ارقام شودل کیږي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانک زیوړاندې کوي.
د چین دولتي خبری آژانس سینهوا پرون په کابل کې له خنړی بریډ وروسته په افغانستان کې د چین د سفارت دی او چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی وضعیت له نږدې څاري او په اړه به لازم اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر کې ویلي پرون ماخام پر یو هوټل بریډ د دریو بریډګرو په وژل کېدو پای ته ورسید. هغه زیاته کړه د هوټل ټول میلمانه ژغورل شوي او کوم بهرنی نه دی وژل شوی. هغه بیا یوازې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره تایید کړي چې په خبره یې له کړکیو ځانونه ښکته اچولي وو. خو ایمرجنسی روختون چې په کابل کې هم څنګه لري له نورو جزئیاتو پرته په خپل ټوټر لیکلی چې له دې پیښې څخه اتلس ټاپیان او درې جسدونه دغه روختون ته لیږدول شوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایمرجنسی ارقام تایید نه کړل.
څنګه زخمیانو شاویم به یو کړکۍ ځانونه غورځولي وو، هغه هم بهرنیانه او نور څوک په دې برید کې نه دي خوښ شوي.
نو ایمرجنسي چې څه لیکلي هغه تاسو نه قبلوئ؟ د ایمرجنسي
بالکل
یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې د لوګان کابل هوټل هغه ځای چې پکې برید شوی و له څو میاشتو راهیسې چینایانو ته په کرایه ورکړ شوی و او دغه هوټل د امنیت په خاطر ورته غځېدلې لارې هم تړل شوی وي. دا په تېرو دوو اونیو کې په کابل کې پر بهرنیو ادباو دویم برید دی. د ډسمبر په دویمه د پاکستان پر سفارت په برید کې د سفارت مسؤول عبیدالرحمن نظامانی هدف وګرځېد. په برید کې هغه روغ پاتې شو خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. د داعش خراسان څانګې د پاکستان د سفارت پر مسؤول د بریډ پلا پر غاړه واخیسته. طالبانو له هغه بریډ وروسته د یو کس د نیولو اعلان هم وکړ. د کابل په زړه کې د بریډونو په پلازمینه کې د بهرنیانو د امنیت په تامین کې د طالبانو د حکومت د امنیتي تدابیرو مؤثریت تر پوښتنې لاندې راولي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
ملګرو ملتو د طالبانو له توقيفه د افغان فعال ظریفه یعقوبی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. ظریفه یعقوبی نشته څلويش روسي بندي و. د راپورونو پر اساس لا هم ګڼ فعالان د طالبانو په بند کې دي او طالب چارواکي د ځای او احوال په اړه معلومات نه شریکوي. د دې موضوع تفصیل هم له صفی الله ستانک زیواوري.
یوناما د ظریفه یعقوبی له خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ د نورو بندي افغان فعالانو په اړه د طالبانو معلومات غوښتي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دوشنبه ناوخته په خپل ټوټر د یعقوبی د خوشی کېدو په اړه بیان ورکړی. په بیان کې راغلی چې یوناما په افغانستان کې په واکمنو چارواکو غږ کوي ژر تر ژره د نورو فعالانو د حال په اړه د دوی مقررې غوښتنې ځواب کړي. یوناما ویلي دا فعالان د خپل حق لپاره د غږ پورته کولو په خاطر نیول شوي. اخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوي کون کې ریچارډ بنت هم له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د نور بندي فعالان خوشی کړي. ظریفه یعقوبی تر شاوخوا څلوېښت ورځو وروسته د دوشنبه پر ورځ له بنده خوشی شوي. د طالبانو د استخباراتو ریاست په یو بیان کې ازادي راډیو ته دوشنبه نا وخت تایید کړ چې ظریفه یعقوبی د کابل د مخاورو او مشرانو په تضمین خوشی شوه او اجازه ورکړل شوه چې برته خپل عادي ژوند ته ستنه شي. په بیان کې په ظریفه تور لګول شوی چې ناقانونه فعالیتونه کول او په همدې خاطر د استخباراتو ریاست د څمودې لپاره نظر بند او په توقيف کې ساتلې و. ظریفه یعقوبی په کابل کې د موترزو خزو له مخکخانو چې د کار ازادي او تعلیم لپاره لاریونونه کول. د خزو د حقونو غنو فعالانو د ظریفه له خوشی کېدو هرکلای کړي خو ویلي دي چې باید د نورو بندي افغان فعالانو د خوشی کېدو لپاره هم هڅې وشي. د خزو د حقونو فعالې راضیه بارکزي ازادي رډیو ته ویل
خوشبختانه خبر راهایی ظریفه
د ظریفه یعقوبی له خوشی کېدو خبرې سو، خو متاسفانه لا هم د فرحت پوپلزی الهی د لاورزی او ځینو نورو جنونو د برخلیک په اړه چې د طالبانو په زندان کې شپې سبا کوي احوال نه لرو چې څه وخت پر خلاصيږي او په څه حال کې دي.
حال او اوضاعی قرار داره.
افغان سیاستوال او د خزو د حقونو فعال فوزی کوفیان په خپل ټویټر له ظریفه سره خپل ګډ عکس شریک کړی او هغه ته د خراغلاس ترڅنګ ویلي چې مبارزه د ازادۍ غوښتونکو لپاره یو سرمشق دی او دا چې زندانونه به لا دوی پخوي او په دې لار کې به په لا جدیت مختزي. ظریفه یعقوبی چې تازه له زندانه خوشی شوی لای د پنځو اونیو بند په اړه جزئیات نه دی رسنیز کړي او دې ته په کتو چې په افغانستان کې د خای ژر په دې اړه خبرې ونه کړي. ازادي راډیو هغه ته پر لپسې پیغامونه واستول خو لای یو هم نه دی جواب کړی. هغه خځې چې په خوا په زندان کې وي او اوس د افغانستان وتلي د طالب وسلوالو د بد او لسپکاوي ډاک چلند پرده پورته کړي. د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریه پریانی چې په کابل کې د معترضو ښځو له مخکښ وه له خپلو خویندو سره یو ځای د طالبانو لخوا بندي شوې وه.
روزهای وحشتناکې مې در داخل زندان داشتم.
په زندان کې مې سختې ورځې تېرې کړې. ډېر شکنجه شوی یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او لسپکاوي ډاک چلند درلود.
د طالبانو حکومت تل له ښځو سره بد چلند د هغوی وهل رد کړي. طالبانو ویلي چې ښځو ته د شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د طالبانو په بیا وکمنېدو لشپګم ټولګي پورته لکونه نجونې له تعلیم محرومي شوي، ګڼې خزینه کارکونکي په کورونو کې نیول شوي او هغه ښځې او فعالان چې په دې اړه غږ پورته کړی د راپورونو له مخې ځپل شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دوشنبه پر ورځ په غزنی کې د سرجنی ژمې لومړی وابره ورېده. وابره په داسې حال کې پیل شوې چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي او ډیری د سون توکو د اخیستو توان نه لري. نور حال په دې راپور کې
د وابرې ورېدو کې بزګران خوشاله کړي خو غریب او بې وزله خلک یې بیا اندېښمن کړي دي.
نه مې براته وروره کله چې اوس اوسېدونکی یم د غزنی مرکز. لا وروره له یوه طرفه خو واوره سېده سل په سله کې پیدا لري. زموږ خلکو ته، زمیندارانو ته، مالدارانو ته خوشحالۍ ته ګټه کوي او بل طرف چې ورته وګورې خلک ډېر مجبوره دي. اقتصاد یې ضعیفه ده، هغو خلکو ته بیا تکلیف ده. بوټې نه لري، بېچاره خلک دي، د بوټو وس نه لري، بېکاره دي، بېکاري ده، ګراني ده زیاته. د هغې خلکو ته ولا تکلیف ده. واوره سې اوسې واوره خو پیدا هم شکر ته کوي، واوره پیدا هم لري.
د غزنی اوسیدونکو په دې باور دي چې کنوري واورې زیاتېږي هم دومره به د خلکو په ځانګړې توګه د غریبو او بېوزلو کورنیو ستونزې ورسره زیاتېږي. حاجي وسیق احمد د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی. نوموړی واورې د خدای رحمت بولي خو وایي په اوسني وخت کې خلک ورڅخه په تکلیف کېږي.
ستونزې خوشته غریبانو ژمی خو که واورې کني یخي، خلک مجبور دي، غریب دي. اکثریت خلک صحیح کور نه لري، اکثریت خلک که کور لري بیا د سون توکي نه لري. نو مشکلات سته. ملک کې خو بیکاري ده، خلک بیکاره دي، غریب هم دي، نو ستونزې خو ډېرې دي.
حاجي وسیق له ولسي خلکو څخه غوښتنه کوي چې د بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړي. نوموړی زیاتوي ټول خلک باید خپل خپلوانو ته لاس ورکړي او د ژمي په سختو ورځو کې د سون د توکو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
زموږ غوښتنه له کومو کسانو نه چې وس لري، اقتصادونه ښه دي، له خپلو خپلوانو کوم کسان چې پیژني چې مثلا کم وسه دي، شی نه لري، لاسنیونه دي ورسره وکړي، کومک دي ورسره وکړي.
دغه واورې په داسې حال کې پیل شوي چې په دغه ځای کې د سون مواد د تیر کال په پرتله یو په دوه برابره ګران شوي. تیر کال یو ټن د ډبرو سکاره په 9000 خو اوس په څه باندې 18000 افغانیو پلورل کېږي چې د ډیری خلکو وس نه ورته رسېږي. بیکاری، بیروزگاری او سخت گرانی هم هغه څه ده چې په اوسنی بحرانی حالت کې د افغانستان ډیری خلک ورسره مخ دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 12,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اورېدلای شئ.
د لوګر په مرکز پولی علم شار کې د لارو سوداګریا هغه کسان چې د سړک پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې بیلابیل توکي پلوري د ښاروالۍ د مسؤلانو له چلند شکایت لري. دوی له ځایي چارواکو غواړي چې کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو او مزدوري مخې ونه نیسي. له بلې خوا د ښاروالۍ مسؤلان له دغو کسانو سره تاوتریخوالی ردوي او وایي دوی د ښاري نظم د برابرولو لپاره د سړکونو پر غاړه ولاړې لرګینې ټپرې او لاسي ریډې لرې کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې سره اورو.
د لوګر په مرکز پلی علمخوار کې دوکانداران او لاس پلورونکي، یعنی هغه کسان چې د سړکونو او جادو پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې توکي پلوري وایي د بیکاری او د کورنیو لپاره د نفقې د ګټلو په خاطر اړ دي چې د سړک پر غاړه توکي وپلوري. هغوی د ښاروالۍ او نورو کسانو له ناسم چلندګۍ لري او وایي دوی د خپل کاروبار ته پرېښول شي. حاجي ګلمرجان چې پلی علمخوار کې په لاسي ریډه کې ترکاري خرڅوي ازادۍ راډیو ته وویل اوس یې ښاروالۍ د سړک پر غاړه کاروبار ته نه پرېږدي.
موږ غریب خلک د افغانستان کاروبار نسته، دغه د موږ روزګار د 200 ګټو هغه خپل کور ته ساتو، نور کاروبار نسته په افغانستان کې. غریب خلک باید په خپل ځای پرېږدي او خپل کاروبار وکړي. چې ورته وایي چې دو خبره ته غوږ ونیسه، غوږ نه نیسي، بس ړنګېده دي سبزي د ایسته یا چې کوم زور کوي کوي، موږ اتې ورته ولاړې موږ به څه وکړو که نن پرېږدي دوکانونه بند کړو، اتې په کورو کې ناست یو لا به غلای کولاو بل ورته تختو، دغه دې موږ طریقه د نور خاطستانه.
یو بل دکاندار محمد نعیم وویل کله چې د ښاروالۍ موظفینو د دوی د دوکانونو پورانولو پسې بولډیزر راوستل نو دوی ورته وزر وکړ چې دوکانونه په خپله ورانوي او توکي ځینې باسي، خو دوی ته یې غوږ ونه نیوه.
موږ زارۍ ورته وکړو چې خیر ده اوس یې مه ګډوئ، موږ یې خپل ایسته کوو، خو دوی زما خبره هیڅ ونه منله. ښاروالۍ امر وکړو چې ګاډۍ کړي، زموږ دوکان ټول مال یې ګډواډ کړ، هر شی خراب کړ. اوس موږ څه وکړو، کوم چې ته لاړ شو کوم کې کار وکړو، داسې خو نه کېږي چې ته راسه لوډاره والا شي هر شی په ګډواډ ختاریا خو سړی ته ورکړي درې ورځې مخکې دوه ورځې مخکې.
د لوګر په مرکز کې کاروباریان وایي د تیر جمهوریت پر مهال هم ستونزې درلودې، خو دا ډول چلند نه ورسره کېده او دوی لپاره بدیل لارې چارې په پام کې نیول کېدې. سید عزیز الله څخه چې د ښاروالۍ موظفینو لرګینه غرفه ورانه کړې وایي
دا جمهوریت هم مشکلات درلودې.
په هغه جمهوریت کې مهم ستونزې درلودې، د ښار نقشه راتله، د ښار پاکول وو، ښاروالۍ به نقشه راکوله خو ترتیب یې سم وو، لوی مخکې به یې خبرولو، داسې نه کول چې یو دم بلډوزر راولي ورانه وکړي، د خلکو مالونه تر خاورو لاندې سي او غریب خلک وډبول سي، یو ځای به مشته ټاکلو
وجابش متعین مکا.
بلډوري ته د لوګر د پولی علم ښاروالۍ چارواکي د لاس پلورونکو پر وړاندې له تاوتریخوالې څخه د کار اخیستنې ادعا ردوي. د پولی علم ښاروال محمد اسحاق سعید وویل
الحمدلله د ښاروالۍ له خوا نه څوک له دفو کوب کیږي نه، ولې ښاروالۍ قوه اجرایه نه ده. قوه اجرایه له موږ سره قماندانای امنیت دی شریکان وی، خو دی غوډی لخوا هم څوک له توکف سوینه دی او دا څوک دا داوا لري دا یو غیر معقوله داوا ده. د موږ د اسلام قانون دا شیدا چې څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر غیر له محکمین یو څوک له توکف کی، یوازې په دې دی صلاحیت لري چې په غصات کې دای کوم تخلف کوي، لکه هغه د قانون منګول ته بس پرل کیږي.
د لوګر په پولی علم خور کې دوکانداران او لاس پلورون کې داسې مهال د خروالی پر دې پریکړې اعتراض لري چې د هغوی پوینا د کار نشتون او د مسؤلانو لخوا دل وړو مالیو اخستل د غریبو او کاروباری خلکو اقتصادي ستونزې ډېری کړې دي.
یو ګډار لسکلن انجلی چې د وینوی په یو ډول خطرناک سرطان اخته و، په نړۍ کې په لومړي ځل د حجروي انجینری یا سلز انجینرینګ په پیچلي طریقه تداوی شوې ده. خبری آژانسونو د دینجلی نوم الیستیا شوولی او ویلی دی چې د هغې خپلوان نه غواړي چې کورنۍ نوم یې وښودل شي. الیسیا چې د بریتانیا د لایسستر اوسیدونکو ده ل رغیدو وروسته ویلي باوري ده چې په کومه طریقه چې د دې درملنه وشوه ګڼ نور سرطاني ناروغان به هم تداوي شي. د بریتانیا د ګریټ اورموند روغتون چیړونکو وروسته لدی د الیسیا د درملنې لپاره نوې طریقې ته مخه کړه چې کیموتراپی او د هډوکو د مازغو پیوند د دې سرطان له منځه وړلو سره مرسته ونه کړی شوه. دا په داسې حال کې چې که د سرطان په ناروغۍ اخته کس په دې دوو طریقو ښه نه شي، ډاکټران عموما یوازې د درد لپاره مسکن ورکوي. دا لومړی ځل و چې په نړۍ کې د حجرو د اصلاح له لارې د وینې د سرطان درملنه کیږي. د درملنې په دې طریقه کې له روغو انسانانو حجرې اخیستل کیږي او له یوې نوې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو له ناروغو حجرو سره یو ځای کیږي او بېل دې چې ټي یا روغي او ناروغي حجرې پر یو بل حمله وکوي ناروغي حجرې له منځه ځي. ټي حجرې یو ډول سپین ګلوبولونه دي چې د انسان په بدن کې حرکت کوي څو معیوبې حجرې ومومي او له منځه یې یوسي. د الیسیا سرطان په 2020 میلادي کال تشخیص شو. په نوې طریقه له درملنې اتیب شروع وروسته ډاکټرانو ته څرګند شو چې الیسیا مخ په شکیدو ده. دا اوس په خپل کور کې ده او د دې لپاره چې کمزوري شوې ده د پرلپسې څارنې او معاینو لپاره روغتون ته تګ راتګ کوي.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه همدارس د انټرنیټ له لارې اوریدای شي. زموږ د ویب پاڼې پته د azadiradio.com یا azadiradio.org. په فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو کې هم موږ تعقیبولای شي. په فیسبوک کې د ازادي رادیو پته ده facebook.com/azadiradio. د روان خبرونه په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. همدارس د ماشومانو د لوبو پر اهمیت د یو ډاکټر څرګندونې خبرو.
ل خبرونو ور اخوا
ګڼول وی دي زوړ سپانو د کابل پر یو ملمستون د پرونی حمله او د سپین بولدک چمن ترمنځ د نشټې په اړه لیکنی خبري کړې دي. انډیپندنت ورسپانه وای دو طالب سرچینو ورته ویلي په هغه ملمستون کې چې پرون پر ډلې سپریټ وشو یو شمیر بهرانيان میشتو. په لبنان یو راپورونو کې هم راغلی و چې بریټ پر هغه وټل شوی چې عموما چینایي سوداګر او پانګوال پکې اړوي. د دې بریټ په نتیجه کې د هوټل لودانی د پورته شوی لوګیو تصویرونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنویو کې خبري شوې دي. انډیپندنت رسپانه وایي چې د دغو تصویرونو او ویډیوګانو رښتیاوالی په خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبانو په پیل کې وویل چې په کابل هوټل کې چې حمله ور باندې وشوه بهرانيان نو میشت، خو د حملې له پای ته رسیدو وروسته د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ومنله چې هیڅ بهرنی نه دی وژل شوی، مګر دوه بهرانيان چې ځانونه یې له هوټل غورځولي وو ټپیان شوي دي. انډیپندنت کاشي چین یو له څو هیوادونو څخه لري چې لا یې هم په کابل کې سفارت فعال دی، خو له دې سره سره د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. ورسپانه کابل ته د چینایي سوداګرو او پانګوالو سفرونو ته په اشاره وایي چې د 2020 په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کابل ته د چینایي پانګوونکو تګ راتګ ډیر شوی دی. ورسپانه بیلدی چې د چمن سپین بولدک په شیرو بو سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو د نشټې او د کابل هوټل د حمله ارتباط اشاره وکړي، یادونه کړي چې دا برید د افغانستان او پاکستان ترمنځ لښخړې یو ورځ وروسته وشو. که څه هم په تیرو شپاړسو میاشتو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په ځلونو نښتې شوي، خو د یکشنبې په ورځ د سپین بولدک چمن ترمنځ برید تر نورو خونړی و. او د پاکستان صدر اعظم د خبرداري په ډول وویل چې د بلوچستان په چمن ولسوالۍ کې پر عامو خلکو ډزې په کلکه غندي، او د طالبانو له موقت حکومته چې ده د کابل حکومت بللی غواړي دا یقیني کړي چې بیا دا ډول پېښې نه تکرارېږي. د بریتانیا دو نورو رسپانو تلیګراف او میل هم د کابل پرونی پیشی ته کتنه کړي. تلیګراف رسپانې لیکلی چې په ورستیو کې په افغانستان کې بمی بریدونه ډیر شوي او د اکثرو مسؤلیت داعش په غاړه اخلي، خو دا په داسې حال کې چې د 2021 په اګست کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو وویل چې د دوی تمرکز به د امنیت پر ټینګښت وي. ماشومان لوبو ته اړتیا لري که هغه انفرادی وي یا ډله ییزي، خو پوښتنه داره چې لوبې د ماشومانو لپاره څه ګټې لري او په افغانستان کې ورته څومره اسانتیاوې برابرې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د ماشومانو د حقونو له یو فعال ډاکټر محب زغم سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی زغم، لومړی د لوبو د ډولونو په اړه معلومات راکوي.
د ماشومانو لوبې په مجموع کې د اغیزې په لحاظ په درو برخو ویشلی شو. یوه ډله هغه لوبې دي چې د ماشوم لبدنی وده سره مرسته کوي، بل هغه ډله ده چې د ماشوم ذهنی وده ور سره تړلې ده، او درېم ډله بیا هغه دي چې د ماشوم اجتماعي او سلوکی مهارتونه ور سره وده کوي. البته اکثره لوبې داسې دي چې پاین و حال درې وړه پکې وده کوي.
مثلا څه ډول لوبې ډاکټر صاحب کوي، څه جزئیات ورکوي؟
مثلا کرکټ کو ګوري یا فوټبال وګوري یا والیبال یا دغه سي نورې لوبې چې دي، دا ډیر زیات اثر په بدن باندې دی، خو په عین وخت کې ذهن هم سره وده کوي او اجتماعي مهارتونه هم وده کوي چې ماشوم په ډله کې لوبه کوي، خپل مسؤلیت پیژني، ټیم ورک یا په ډله کې همکاري دا زده کوي، د خپل احساساتو قابو کول زده کوي، د نورو احساساتو درک کول زده کوي، خو ډېر فوکس بیا بدني وادي باندې.
ځینې نور لوبې دي چې بیا خاص ذهني مهارتونه ورسره وده کوي، مثلا دغه ویډیوي گیمونه چې دي په کمپیوټر او په پلی سټیشن او په دي نورو وسایلو چې اوس ډېر عام شوی دی، په موبایلونو کې چې دي، دې سره د ماشومانو ذهن یو څه وده کوي، خو په دې کې بیا بدی بیا دا ده چې بدن هیڅ ور سره وده نه کوي، ځکه چې ماشوم ټوله ورځ ناست وي، ورته همدارنګه اجتماعي سلوک ور سره وده نه کوي. نو بهترینې لوبې هماغه دي چې د دې ویډیوي گیمونو د ایجاد نه مخکې موږ تاسو کولی په ماشومتوب کې دغه پټ پټانه یو یا د نجونو چې میرګاټي کوي یا د چندرای چې کوي یا مثلا موږ تاسو چې فوټبال کوي یا نه پېم چې شیطانه کانه او دغه سي مختلفې لوبې چې موږ تاسو په وړتوب کې کولی، دغه لوبې ډېرې ښه دي چې په دې خاطر چې هم مهاله هم ذهني وده ورسره کیږي، هم بدني وده او هم اجتماعي مهارتونه ورسره زده کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ماشومانو ته د لوبو لپاره څومره زمينه برابره ده ستاسو په اند؟
دا چې په افغانستان کې د ماشومانو د لوبو لپاره زمينه مساعده ده کنه، دا نو دې پورې اړه لري چې موږ ته څه رقم لوبې غواړو کنه. یو هغه لوبې دي چې وسایل او امکانات نه غواړي، خاص میدان نه غواړي، په کوڅه کې په هر ځای کې اجرا کیږي، هغه نو هر ځای کې کیږي، او ماشومان که د شتمنو کورنۍ وي که د غریبو کورنۍ وي کولی شي. ځینې لوبې دي چې وسایل غواړي، خاص میدان غواړي یا کلب غواړي، سټډیوم غواړي، چې هغه نو په افغانستان کې
ډیر کم ماشومان د پاره د امکانات شته چې دا صحیح لوبي وکي. خو پرل ز فکر کوم چې ماشومان په خپل د خلق ذهن لري، د په خپل نوې لوبي ایجادوي. مهمه ده چې د ماشومان لپاره د روابطو د جوړولو او نورو ماشومان سره د ناستي پاستي لار ورشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.